السلام علیکم مشال ریډیو ته ستړي مشي وخت په پیښور کې د سحر نه بجی نن د خالی ورځ او د 2022 کال د فبروري 12 نیټه ده. زه فرخندا صدمو په سلام پښتونخوا خبرونه کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې ستاسو لپاره د پاکستان په سیاسي حالاتو او له دې سره سره په خیبر پښتونخوا کې د را روانو بلدیاتي انتخاباتو په اړه معلومات لرو. تاسو هم کولی شئ چې په دې یو سات کې را سره برخه ولرئ او د خپلو سیمو د تازه او حالاتو مو خبر کړئ. خو لومړی راځو خبرونو ته. په پاکستان کې د مخالفو سیاسي ګوندونو اتحاد پی ڈی ایم وای د حکومت خلاف د عدم اعتماد تحریک راوړلو فیصله کړې ده. د خیبر ضلع د بر کمبرخیل قبیلی مشران وای حکومت د سرکاري محکمو لپاره نیول شوی د دوی د ځمکو معاوضې ورکړي او د امریکا ولسمشر جو بایدن یو صدارتي فرمان لاسلیک کړی چې له مخې به د افغانستان د کنګل شوو مالي اساسو څخه $1 بلیون خلاص شي. د خبرونو تفصیل. د مخالفو سیاسي ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوری تحریک یا پی ڈی ایم اعلان کړی چې د وفاقي حکومت خلاف په د عدم اعتماد تحریک راوړي. په لاهور کې دغه تحریک ته مشرانو د یوې غونډې وروسته مولانا فضل الرحمان تیره شپه یو خبری کانفرنس ته وویل چې دوی به په دې لړ کې په حکومت کې شامل اتحادي ګوندونو سره هم رابطه کوي.
پی ڈی ایم ټولو ګوندونو په دې خبره اتفاق کړی دی چې دا ناجایز حکمرانانو خلاف به عدم اعتماد ووټ راوړو او په دې اړه به د حکومت ملګري ګوندونو سره هم رابطه کوو.
د دغه خبری غونډې پر وخت مسلم لیگ نون ګوند مشر شیباه شریف او مرستیال مشره مریم نواز هم موجود ول. مولانا فضل الرحمن دا هم ویل دوی په دې اړه لومړی خپل هوم ورک او تیاری کوي او په مناسب وخت په د وزیر اعظم خلاف د عدم اعتماد تحریک وړاندې کوي. د مخالفو سیاسي ګوندونو اتحاد پی ڈی ایم ویلي چې د مارچ په 23 د حکومت د نسکورولو په هدف اسلام آباد ته د لاریون فیصله په خپل ځای ده. دوی تور پورې کوي چې وزیر اعظم عمران خان د 2013 کال په انتخاباتو د پاوس په مرسته د درغلې لارې واکمن شو او د ناکامه تګلارو له امله یې په هیواد کې ګرانی زیاته شوې ده. خو حکومت دغه تورونه ردوي او وایي چې اپوزیشن ګوندونه د خپلو درغلیو د پټولو په خاطر دا ډول احتجاجونه کوي. د خیبر ضلع د بر کمبرخیل قبیلی مشران وایي چې په جمرود شاکس کې حکومت د دوی په سلګونه جربه هوارې سمکې لاندې کړي دي او دوی ته په بدل کې معاوضه نه ورکوي او نه په اعتماد کې اخلي. ځایي خلک وایي د فاټا د خیبر پښتونخوا کې ورګډېدو نه پس حکومت هلته په دې ځمکو باندې پولیس لاین، جوډیشل کمپلیکس، لیویز مرکز او داسې یو شمېر نورې ودانۍ جوړول غواړي. د بر کمبرخیل قبیلی یو مشر مراد ساکي مشال ریډیو ته د فبروري په 12 ول د پوځي عملیاتو د نامنې له وجې چې کله دوی کډوال شول نو سلګونه جریبه ځمکه ترې حکومت او په وسنیولې دا اوس ورته معاوضه هم نه ورکوي. بلخوا د خیبر ضلع نه د کامی حملی غړی او د سرحدونو قبایلي چارو د سیفران وزارت پارلماني سیکرټري اقبال اپریدی وای چې په قبایلي ضلعو کې د سرکاري ودانیو جوړولو لپاره حکومت ته ځمکه په کار وي، خو دا به د قبایلو په خوښه اخیستل کیږي او دوی ته به معاوضې ورکول کیږي. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې UNHCR ویلي چې دوی د هغو دوو خبریالانو چې د دوی سره کار کوو او د هغوی د افغان کاري ملګرو د خوشی کېدو تصدیق کوي. دا خبر UNHCR د فبروري پر 12 په خپله ټویټر پاڼه ورکړې. دا له هغې وروسته ده چې هم تیره ورځ دغه ادارې ویلي وو چې د کډوالو په چارو کې له دوی سره کارکونکي دوه خبریالان او له دوی سره افغان کارکونکي په کابل کې نیول شوي دي، خو د پیښې په اړه تفصیل انو ورکړې. تر دې مخکې وی سرچینې د مشال ریډیو افغان سانګې ته په کابل کې د یو غربي خبريال د لادرکه کېدل تایید کړی وو، خو طالبانو د خود طالبان حکومت په دغه اړه څه نه دی ویلي. تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د امریکا ولسمشر جو بایدن یو صدارتي فرمان لاسلیک کړ چې له مخې به د افغانستان د کنګل شو مالی اساسو څخه $1 بلیون خلاص شي. دا اساسي د تیر کال اگست میاشت نیمایي کې د طالبانو کنټرول ترلاسه کولو وروسته کنګل شوی. د سپینې ماڼۍ یو چارواکي د فبروري په 12 ویلي امریکا به پر روانو میاشتو کې یو باوري فنډ جوړوي چې د دغو $1 بلیون د نیمایي انتظام ترسره کړي او پاتې 3.5 اربه ډالره به په امریکا کې وي او د ترهګرۍ نه متاثرو امریکایانو له طرفه به په روانو قانوني کاروایانو کې استعمالیږي چې پکې د 11 سپتمبر پر امریکا د هغو بریدونو متاثرو کورنیو ته معاوضه ورکول هم شامل دي چې په طالبانو یې دعوه ده. دا تر دې دمه د مشال خبرونه.
سلام پختونخوا،
د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه.
تاسو مشال رادیو ته وګورئ اوریدونکو، څنګه چې موړان دي په خبرونو کې واورید. د مخالفو سیاسي ګوندونو اتحاد پاکستان جمهوریت تحریک مشر مولانا فضل الرحمن وای چې دوی د حکومت خلاف ته عدم اعتماد تحریک وړاندې کولو فیصله کړې ده. د فبرورۍ پر 11 مولانا فضل الرحمن په لاهور کې د میا شهباز شریف په کور کې د پی ٹی ایم د یوې غونډې وروسته میډیا ته وویل دوی به په دې اړه لومړی خپل تیاری کوي. د وفاقي حکومت د اتحادي ګوندونو سره برابطې هم کوي. د دغې لپاره به یوه کمیټه جوړوي او له دغې وروسته به په پارلمان کې د عدم اعتماد تحریک وړاندې کوي. بلخوا د دغه په جواب کې تیر ورسته اطلاعات وفاقي وزیر فواد چودري په یو ویډیو کې ویلي د مخالفو سیاسي ګوندونو د عدم اعتماد تحریک به کله هم کامیاب نشي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد گوهر مسجد راکوي.
د بیلابیل اپوزیشن ګوندونو تحریک پاکستان ډیموکراټیک موومنت صدر مولانا فضل الرحمن ویلی دی چې د حکومت خلاف په پارلیمان کې تحریک عدم اعتماد راوړلو باندې فیصله شوې ده او په دغې اړه باندې به د حکومت ملګري سیاسي ګوندونو سره هم رابطه کیږي. دا خبرې مولانا فضل الرحمن د فروری په 11 نیټه باندې په لاهور کې د میا شهباز شریف په کور کې د پاکستان ډیموکراټیک موومنت د غونډې نه پس یو خبري کړې فرانس ته خبرو کې اوکړلې. په دې غونډه کې د مسلم لیگ نون مشر میا نواز شریف او په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن لیډر میا شهباز شریف او نورو مشرانو ګډون وکړو. په دې موکې مولانا فضل الرحمن وویل چې د پی ډی ایم ترخوا لاندې به یو خصوصي کمیټي جوړیږي چې هغه د حکومت ملګري سیاسي ګوندونه د خبره ته تیاروي چې د حکومت خلاف په تحریک عدم اعتماد کې د اپوزیشن ملګري وکړي. مولانا فضل الرحمن وویل
پی ڈی ایم ٹولو گوندونو په دې خبره اتفاق کړی دی چې دا ناجائز حکمرانانو خلاف به عدم اعتماد ووټ راوړو او په دې اړه به د حکومت ملګري ګوندونو سره هم رابطه کوو چې په ملک او په قوم باندې رحم وکړي او د حکومت سره اتحاد ختم کړي او د داسې حکومت نور ملګري د هیواد عامو خلکو او د معاشیت لپاره ګټوره نه ده. موږ په دې اړه یو وفد هم تیار وو چې هغه به د حکومت ملګری ګوندونو سره رابطه کوي.
په بل طرف د حکومت ویاند فواد چودري په خپل یو ټویټر پیغام کې دا ویلی دی چې د یوې مور په زوی کې هم دا جرأت نشته دی چې هغه د حکومت خلاف عدم اعتماد راوړي او کامیاب یې کی. د مولانا فضل الرحمن په دې بیان د تحریک انصاف سینیټر دوست محمد مسید مشال ریډیو ته وویل چې په اپوزیشن ګوندونو کې ټول غله ناستي. دوست محمد مسید مشال ریډیو ته وویل
دا چکا سن دی کنا چې دا کیسینا پر اوغلی دی کیسینا وی زر کی پیسہ لکی شي اجه خله کیسې بچکاوله پورا د دا کیسې کلات به تی ماده والی کلا غار والی کلا یو جلا لانګ مارچ کوي کلا چې می شاک مارچ کوي دا ایت شي دی کاوله دا نه دی دا چې د عمران خان په پوغش دا راشي وی دی کنا نور بیا خپل دې بیا اقتدار باندې بیا خپل جنگی نه کس چې ودا جا دې څورا جنگ سره کوي.
په بل اڑخ د پاکستان پیپلز پارټی چیئرمین بلاول بټو زرداری په یو خپل ټویټر پیغام کې دا ویل دی چې نن د جمهوریت د ګټ ورځ ده ځکه چې اکثر اپوزیشن ګوندونه د حکومت خلاف تحریک عدم اعتماد راوړلو باندې اتفاق کړی دی. د زیات کړه چې په وزیر اعظم باندې د خلکو اعتماد ختم شوی دی او اوس به د پارلمان هم په عمران خان او د په حکومت باندې اعتماد نه کوي. د یادونې وړ ده چې د پی ډی ای مشر مولانا فضل الرحمن دا تجویز پیش کړی چې د حکومت خلاف به په پارلمان دوران کې استعفی ورکو خو د پی ڈی ایم حصہ پیپلز پارٹی او عوامی نیشنل پارٹی هغه تجویز رد کړي او دا یې ورته ویلو چې د حکومت خلاف با عدم اعتماد راوړو چې په دې باندې د اپریل په میاشت په کال 2021 کې د پیپلز پارٹی او اے این پی او د پی ڈی ایم په منځ کې شخړې رامخ کې شوې او په هغه نه پس پی ڈی ایم پیپلز پارٹی او اے این پی تا نوٹس جاری کړل او د دوی نه وضاحت غوښته وو. په بل طرف اے این پی او پیپلز پارٹی د پی ڈی ایم وضاحتي نوٹس رد کړي وو او د پی ڈی ایم نه د وتلو اعلان کړي وو. د سیډونکو تر مخه تحریک عدم اعتماد د هغه سیز نامه ده چې اپوزیشن ګوندونه په پارلیمان کې د حکومت خلاف د ووټ په توګه باندې استعمالوي. کچرتا په دې ووټینګ کې اپوزیشن ګټور شي نو د آئین ترخوا لاندې په ملک کې موجوده حکومت به مات شي. گوهر مسید، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
د مشال ریڈیو د خالی ورځې 19 پروګرامونه
تورتمونه
په لسنیمو بجو
سازونه زنجیرونه
په پاوکم یو لسو بجو
د کرخې په غاړه
په دولسنیمو بجو
سندرې جادوګرې
په ایونیمه بجا
روغتیا او درملنه
په دوانیمو بجو
پام کوا
په درینیمو بجو
د مشال رادیوي مجله
په څلورو بجو
سروي
په څلورنیمو بجو
مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو د خیبر ضلع د بر کمبر خیلو قبیلې مشرانو د فبروري پر یو لسمه مشال ریډیو ته ویلي چې حکومت په جمرود شاکس میدان کې د دوی په سلګونه جربسمه کلاندې کړي او سرکاري ادارې پرې جوړول غواړي، خو باید لومړی دوی په اعتماد کې واخیستل شو د سمکو په بدل کې دی ورته معاوضې ورکړل شي. د خیبر نه د قومي اسمبلی غړی او د سیفران وزارت پارلماني سیکرټري اقبال افریدی وایي چې حکومت په د قبایلو د خوښې پرته سمکې نه لاندې کوي او معاوضې به هم ورکوي. تفصیل له فرهاد شینواري نه.
د خیبر ضلع د برکمبر خیل قبیلې مشران وایي چې په جمرود شاکس کې حکومت د دوی په سلګونه جربه هوار ځمکې لاندې کړي او دوی ته د ځمکو په بدل کې معاوضه نه ورکوي او نه یې په اعتماد کې اخلي. د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې د فاټاپ خیبر پختونخوا کې ورګډې دونه پس حکومت هلته په دې ځمکو باندې پولیس لاین، جوډیشل کمپلیکس، لیویز مرکز او داسې یو شمېر نورې ودانۍ جوړول غواړي. د برکمبر خیل قبیلې یو مشر مراد ساکی مشال ریډیو ته وایي
خو بدقسمتي هم درغلا چې مونږ د دغه دهشتګردې وار انټرر په وخت کې مونږ د خلک کډول شو نو سکیورټي فورسز له ځمکو ضرورتو بغیر زاته یې د کمبر د ځمکه نیولې ده. نو مونږ هغه موضوع غواړو د حکومت نه چې کومه په ځمکه باندې دی پروته، کومه به شوې ځمکه چې روده ده کوم کمبر او می ځمکه ته ګرځول غواړو. تر اوسه پورې خو نه، خو هر صرف دا ده چې یو ځل مونږ له دې وتو تجربه 51 لک روپۍ ملو شوې دي چې په هغه باندې په دریو سنټر کې زیو جوړول وای. هغه نه اخیری کې مطالبه درو چې چونکې اوس قبایلي نظام نه راي، لهذا حکومت یا حقیقت پسندانه کور وخلي چې هغه مونږ له موضوع مرو کړی ورو هغه مونږ له په دولتي نظام او په کومي ستا باندې هم معلومات دي.
د برکمبر خیلو زن نور وګړو هم را سره خپل دریز صدا سے شریک کړ.
ولا منصف قوم کمبر خیل مشر مسله دا چې دا د شوکا څلوکادو ولا سواتل سوا کړه زمکدو دا د انګریز د دور نه د قوم ملکیت تو دا قوم یې مالک دی. څو د پولیس ډیپارټمنټ سره څو سرویس کې 1122 ولا خلی نو موږ مطالبه دا چې سبا د کمبر خیل قوم زمکدو کدل ته سیکشن 4 هم لګیدلې نو موږ د غیب جواب کې د خپل معاوضه مطالبه کوو.
مو نظیر نوم ده. دا بنیادی مسالہ دا سی دو چه دا ده شوکت مسالہ خود مگ تقریبا ده انگریز زونو ده وقت نشویدو کنم دغه چه ماویزه رو غلو لاخو آغا مگ لا پخ سعی تا دود بنده ملو نشولا کامر تا ملو شولا ای چم پختنان رو کریو.
خیبرنا دا کامی سملی غڑی او سرحدی و کبایلی و مورو یعنی سفران وزارت پارلیمانی سیکٹری اقبال پریدی وایی چه پا کبایلی زلو کی حکومت کمی ازمکی پکاروی نو دا با دا کبایلو پخوا خاطر اخلی او په بدل کې به معاوضه ورکوي.
حکومت چې کومې پالیسیز دي په پاغه کې د چازمکی نیول یا پاغه باندې قبضه کول یا بغیر ماویزه اغازمکه باندې سرکاري اماراتونه جوړول دا د تیرشي وخت صدا موجوده حکومت چې په کوم ځکه ډیولاپمنت کوي روډ جوړیږي یا پاغه کې چرته بلډینګ جوړیږي یا نور داسې ترقیاتي سکیمونه کیږي باقاعده پاغه باندې با د عوامو سره مشاورت کوي د عوامو په خو په رائے په مشاورت سره با پاغه باندې کوم زمکی ګریږي داغه ماویزه به ورکړي که په کوم ځکه داسې زمکی وی چې هغه ماویزه نه ورکړي پاغه دوی ته د عدالت لارې کولاو دی پاغه باندې ټیم راغستی شي
په 2013 کې د 15 مېنی بدلون لاندې فاټاپ خیبر پختونخوا کې ورګډه شوې اوس هلته د بندوبستي ضلعو په سیر یو شمېر محکمې غزیدلې او دغه محکمې پکې ځانونو لپاره ودانې تیارول غواړي خو ځای ولسوي په کار دا د هر ډول منصوبې نه وړاندې دوی په اعتماد کې واخیستل شي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
د مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي منځنۍ صفه شپږ 121 کیلو هرتز لنډې صفې 2011 15,000 14,500 18,000 کیلو هرتز
مشال رادیو ته غوړیدونکو په جنوبی وزیرستان کې به هم د خیبر پختونخوا صوبې د نورو ضلعو غونډې بلیاتي انتخابات په مارچ او دیرشمه تر سره کیږي د جنوبی وزیرستان الیکشن افسر زین العابدین مشال رادیو ته ویلي چې د فبرورۍ د 10 نیټې نه د سیمې انتخاباتي امیدوارانو خپل کاغذونه اخیستل پیل کړي دي او د فبرورۍ د 14 نه تر د 13 نیټې پورې دوی خپل د نامزدګۍ کاغذونه جمع کولی شي د 2020 کال د دسمبر په 19 د خیبر پختونخوا د درو قبایلی سیمو په ګډون په 19 ضلعو کې د انتخاباتو لومړی پړاو تر سره شوی وو او ټاکل شوی چې د مارچ پر 1 د سلورو قبایلی ضلعو په ګډون په پاتې 13 ضلعو کې د بلدیاتي انتخاباتو دویم پړاو تر سره شي نور تفصیل د اشتیاق مسجد نور
د سویلی وزیرستان الیکشن افیسر مشال ریډیو ته ویلی دی چې د خیبر پښتونخوا صوبې او تلس ضلعو سره په سویلی وزیرستان کې وو هم بلدیاتي انتخابات د 13 مارچ په ورځ وو کیږي د بلدیاتي انتخاباتو د نوي جاری شوي شیډول په براکښې د سویلی وزیرستان الیکشن افیسر زین العابدین مشال ریډیو ته وویل
سرورل دے پشاور ہائی کورٹ لا یا اگے فیصلہ ورگڑا کیدا الیکشن دا ملتویشی پریشان آباد وش مطلب پمے پجون شلا ور اگے فیصلے خلاف دے کیدا الیکشن کمیشن اف پاکستان سپریم کورٹ تر لو سپریم کورٹ شدارا ای ورگڑا یا دیدا کیم پشاور ہائی کورٹ لا فیصلہ 27 مارچ دا دایو فیصلہ دا موتل شی نا سپریم کورٹ شدا اگے موتل کڑا پر دا مانشے الیکشن کمیشن اف پاکستان اے خپل طرفا نا شیڈول بیا اناؤنس یا شیڈول مطابق یو ار جی پبلک نوٹس تے ورگڑا 10 فروری کیم امیدواراں دی اگے ورسنی پورے دے ورسرا ورسا پیرا شیڈول اناؤنس کو نا شیڈول 14 فروری نا 18 فروری 2022 پورا کینڈیڈیٹس امیدواران چې خپل نامینیشن فارم جمع کوي د خپل متعلقہ ریٹرننگ افسر سره
په بلدیاتی انتخابات کې پرخه او خاصتین کې امیدوار دې پورا وو د کوم قسم کاغذات او ضرورت وی په دغه براکشه زین العابدین ویایي
کاغذ او خاصتین باندې کوم ریکوایرمنٹ سی یا کوم ضرورت سی کوم کاغذ او پچار وی ورتا آزادی کوم امیدوار د خپل درش فوټو ګون ور سره لګوي پاسپورت سایز کوم تصویر نه کاغذ سره دای خپل شناختی کارت ذکر پے سبمٹ کوي خو چې تصدیق شوه یا ټیسټ شوه دغه علاوه چې کومه د غواون دي نو اته تاسو چې دی او خپل ویزه کا پیش احتکار هم سره لګوي خپل موبایل نمبر او خامخا په شلیکو او یو بل ضروري خبره تاسو چې دی ووټر ایکسټریکټ خپل ووټر ایکسټریکټ دا چې د ووټ کیم په 8000 باندې کیم د میسج ولا شي یو سکیم ریپلای وشي یو ریپلای مطابق سره چې کومه د انفارمیشن وی اګه انفارمیشن د پرنټ خپل او د کاغذ سره لګوي
یو دا دی چې د 2020 کال د دسمبر په 19 مې د خبر پښتونخوا ولاسي زیلو بلدیاتی انتخابات شوی وی او په مارچ 1 باندې وو د سالور قبایلی ضلعو شامل په 13 ضلعو کې وو بلدیاتی انتخابات وو کیږي اشتیاق مسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لره ګټه ترې اخیستې شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ
اوریدونکو د کوارد ضلع له درادم خیل د تحصیل میر څوکۍ لپاره لس امیدوارانو له بلدیاتي انتخاباتو پریکون اعلان کړی دی دوی وایي د سیمې امنیتي وضع ښه نه ده نو ځکه غواړي چې حکومت دغه انتخابات وځنډوي په دوی کې د واکمن پاکستان تحریک انصاف ګوند په ګډون د جمعیت علما اسلام عوامي نیشنل ګوند پاکستان پیپلز ګوند او پاکستان مسلم لیگ نون ګوند امیدواران شامل دي دغه امیدوارانو دا اقدام پر داسې مهال کړی چې ټاکل شوی د فبروري په 14 سمه په دره کې بلدیاتي انتخابات وشي خو انتظامیه د نوماندانو دغه اندېښنې ردوي او وای د فبروري په 14 سمه بلدیاتي انتخابات کوي نور تفصیل له ممتاز بنگش نوري
د کوهار ضلع در تمخیل سیمینه د تحصیل میر لپاره لسو امیدوارانو بلدیتی انتخاباتو د پریکون اعلان کړی پریکون اعلان کوونکو کې د واکمن تحریک انصاف ګوند په شمول د جمعیت علما اسلام عوامي نیشنل ګوند پاکستان پیپلز ګوند او د پاکستان مسلم لیگ نون سره تعلق لرونکي امیدواران هم شامل دي یادو امیدوارانو په خپل درخواست کې ویلي چې په در ادم خیلو کې حالات ټاکنو لپاره سم نه دي او د دوباره ټاکنو نیټه دومره لنډه ده چې امیدواران خلکو سره د مشورې او د ووټ غوښتو وخت هم نه لري امیدوارانو بلدیتی ټاکنو نه د پریکون اعلان ولی کړي په جواب کې د پاکستان تحریک انصاف نه تحصیل میر لپاره ټاکل شوی امیدوار حاجی سفر ایمان مشاری دوی ته وویل دوی ته د 19 دسمبر انتخابات یاد دي تورو جندو سره خلک د کورونو نه راوتل او په درې کې حالات خراب شو
نو الیکشن خو الله خوند کوي چې په امن سره او په سکون سره او که په غی کې مثال بدامنی جوړیږي نو ایما په خیال باندې هغه الیکشن فائدہ مند نه دی هغه علاقې او دی قوم لپاره نو ایموم دغه خبره وا مو دا هر یو ډیپارټمنټ لاره سوالی دا الیکشن کمیشن لا اور د مو چې کوم سوال انسټیشن دا او چون کې مله خر ریسپانس نو ملو نو زه یو بل هم خبر ایډ کوم چې دا صرف د مو نه دا د 11 کینډیډیټس کې 10 کینډیډیټ افیشلی تور باندې سین نو وکړلو و غو د الیکشن نه د دسبرداري اعلان وکړو
شاکر ادم خیل د فاټا کمی جرګي یو مخکخ دی پښتنه متری وکړه چې دوی د انتخاباتو پریکون ولې اعلانوي او ولې خلکو د دسمبر په 19 د تشدد لار خپل کړه نو دوی مشالې دوته وویل دوی د تشدد ملګرتیا نه کوي ولې د فاټا انزمام په ترس کې د حکومت اخیستل شوی هر ګام مخالفت کوي او خپل غږ پورته کول خپل آئینی حق بولی
مخ خپل ځانی کا الیکشن ومم عوام لمو دا برپور اغا ورکړه دا چې بایکاټ مو بایکاټ تا خو بایکاټ پر تشدد بایکاټ نه بلکې په کورونو باندې پاتې شو مو بایکاټ صرف زیات پر دا چې مو ووټ نه پول کوو نور پر تشدد بایکاټ چې څوک کوي به د خپل اغا خپل زموروي
بلخو انتظامیه د امیدوارانو اندېښنې ردوي او وایي چې د فروری په 14 به انتخابات ترسره کیږي د دې لپاره ټولې ادارې چمتو دي د یاد تحصیل مرستیال کمشنر او ریټرننګ افسر یونس خان ویلی چې د امیدوارانو له اړخه درخواست ورته ترلاسه شوه کوم چې اړوند چارواکو ته ورلېګلې هم دي
نو بس هغه اپلیکیشن اورا کړو او موږ فارورډ کړو ډی سی ته کړو چې ډی سی زموږ ډیسټریکټ رجستریشن افیسر ډی آر او هم دی کړو ډیسټریکټ رټرننګ افیسر هم دی نو لکه ډی سی ته مازا اپلیکیشن ته مالې کړو ان کوس کړو یو کړو لیټر مو ته کړو نو هغه په فارورډ کې کومو پروینشل ګورنمنټ هم لګي او الیکشن کمیشن ته هم لګي کنه نو اوس بیا لکه خو خدای غوړه الیکشن کمیشن چې هغه الیکشن پوسټ کوي نو پوسټ پوسټ کوي کنه کړي خو فیلان پورې خو چې کومه نو مونږ پرفورمنس ساتي ماډر نشته
په خونی قبیلی سیمه در ادم خیل د خیبر پختونخوا کوار ضلع سلورم تحصیل دی په خیبر پختونخوا کې د بلدیتی انتخاباتو ډومبی پړاو کې د 13 دسمبر په 19 په در ادم خیلو کې هم انتخابات اعلان شول خو د انزمام مخالف خلک د تورو جندو سره بهر راوتل او په غون تحصیل کې د رای موادو ته اور پورې کړ احتجاج کوونکو د وفاقي وزیر شبلی فراز گاډه هم په کانو وویشتو چې له عمله د وفاقي وزیر یو ستون کې جوړ بل هم شو د دری مرستیال کمشنر یونس خان رستیو کې مشالې ډوته ویلی ول چې د ګډوډۍ او د رای موادو ته اور پورې کولو په تور کې یې د شپېتو نه زیات کسانو پر ضد مقدمې ثبت کړي، ولی پولیسو محکمې په دې اړه لاس نه دی ویلي. الیکشن کمیشن په تحصیل کې د تیرو انتخاباتو نتیجې ودرولې او د فروری په 14 بیا د سره د انتخاباتو اعلان کړی. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهاټ.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
اوریدونکو، د اورګزو مدني فعالانو پرون د ضلع هیډ کوارټر یا مرکز له هنګونه د منتقلولو غوښتنه کړې ده. دوی وایي حکومت درې کاله وړاندې فیصله کړې وه چې د ضلع مرکز به منتقلوي، خو تر اوسه یې دغه فیصله نه ده عملي کړې. بلخوا چارواکي د ضلع مرکز یې ځکه نه دی بلخوا چارواکي وایي چې د ضلع مرکز یې ځکه نه دی منتقل کړی چې هغه ته ورباندې اختلافات دي او باید لومړی دغه اختلافات ختم کړل شي. نور تفصیل د طارق اورګزینه.
د اورګزو مدني فعالانو د جمعې پورز له حکومت غوښتنه کړې چې د ضلع هیډ کوارټر یا مرکز د منتقلولو په فیصله دی عمل وکړي شي. د مشتي ملي اسدایاز مشال لډیو ته وای کله چې په 2013 کال کې قبایلی ضلع په خیبر پختونخوا کې ورګډ شوې، نو حکومت دا فیصله وکړه چې ټول مرکزونه به متعلقه ضلع ته منتقلوي، خو دوی سره داسې ونه شول.
خو هغه به وجود دا دفتر ایران نغلې، خو انشاءالله مو په هر پلیټ فارم باندې د دې خلاف آواز وچتون، د دې ضلع والا حکومت پسمندګي ورسته پتې کېدل دي. دا ټول لندغه دفتر او د واجری څو پورې دا دفتر دې ضلع ته نه نوی راغلی، او دې باندې مو هیڅ قسم دا چا والا بهانه یا دا نه منون څه دي کې هغه واجه دا واجه دا فورن دې کلې هیډ کوارټر ته بدلې شي.
دا وخت د اورګزو مرکز په هنګو کې دی چې پکې د شپاړس بلابل سرکاري ادارو له دفترونو سره د ضلع انتظامی مشر دفتر، جوډیشل کمپلیکس او جرګه حال موجودیت لري. ځای اوسیدونکي حلیم ګل مشال لوډیو ته وایي که ضلع مرکز له هنګور ته منتقل کړی شو، نو دا چې لرې سیمې ته د تلو پر ځای په خپله علاقه کې به ضرورتونه پوره کیږي او بل هر څه به د حکومتي مشرانو تر نظر لاندې وي.
څو پرز اورګزو ته دا دفتر نوی راغلی و، پر اورګزو کې ترقی تصور هم نشي کېدی. نو موږ دا مطالبه کوو چې د کومې ضلع ولا دفتر دې ضلع نه بار خنګو کې د کومې دفتر دې دا د اورګزو ته منتقل شي، او چې د کوم افسران دي د مو سره دې ماحول کې ایډجست شي، د مو ولا ماحول اندازه ورته ولګيږي، نو غن آباد به د مو ولا تکلیفونه نه د مو ولا افسران خبر شي.
بلخوا په صوبایي سیمه کې د حکومران جماعت پاکستان تحریک صاحب غړی سید غازی غزن جمال مشال لډیو توای د مرکز منتقلی یا ولنجمنه مسله د ول چې پر کلای د بره او منځنی علاقو قومونه اعتراض لري او بلځه کې دومره وسایل او سہولتونه نشته چې سمدستي هغلته قائم کړي. چارواکي زیاتوي کڅو هم ځینی محکمې علاقې ته منتقل کړي، خو هغلته یو خاص بهله د ضلع مرکز جوړوي چې ټول ور باندې اتفاق راشي.
دونه غټ هډ کوارټر وغیرہ سره شفټ کیږي هم، نو دا غي بیا د فاینانسز د لند د پرا او د داغه اغستل څخه کم دي، دا بیا یو بل رکاوټ ته. خو هغه خو سیکنډری ایشو دا مین ایشو د لوکیشن ولا دا. نو زمونږ یو کوشش هم شروع کړی دي سره کنسنسز کومون کې جوړ شي، اور دا سه سنټرل علاقہ کې کومګه دغه جوړ کو، نو دې فائدہ به ټولو ته ورسیږي.
د پاکستان په خوانی وزیر اعظم ذوالفقار علی بوټو چې کله د 1903 اویم کال په نومبر میاشت کې اورګزو ته د ایجنسی حیثیت منځوري ورکړه، نو هغه وخت د ځای قومونو علاقو تر منځور باندې اختلافات درتلو په وجه د سیمې هډ کوارټر په هنګو کې د قائمولو فیصله وشوه چې دا لا هم برقراره ده. طارق اورګزی، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو په سلام پښتونخوا کې اوس هم زوی به سندرې ده.
جنگ د
زهرو بوی دی هر ساد مرگ پا یرادا جنگ دا زهرو بوی دی هر ساد مرگ پا یرادا سولا لکناوی سولا لکناوی سولا لکناوی دلندش پی موترادا جنگ دا زهرو بوی دی هر ساد مرگ پا یرادا گرد پنا مپی جنی امن می دزوینم دی دلور نم می سندرادا جنگ دا زهرو بوی دی هر ساد مرگ پا یرادا سولا لکناوی سولا لکناوی سولا لکناوی دڑن بیش پی موترادا جنگ دا زهرو بوی دی هر ساد مرگ پا یرادا فیرونیت خلاف راوتی پیغمبر آدا جنگ دا زهرو بوی دی هر ساد مرگ پا یرادا سولا لکناوی سولا لکناوی اے سولا لکناوی دڑن دیش پی موتر آدا جنگ دا زهرو بوی دی هر ساد مرگ پا یرادا
سو مشال رادیو ته غوړیدونکو زو یو بل موضوع ته د امریکا ولسمشر جو بایدن پرون هغه فرمان لاسلیک چې له مخې په امریکا کې د افغانستان د کنګل شوو شتمنیو نیمایي د سپتمبر د 11مې د حملو قربانیانو ته ورکول کیږي. د فرمان له مخې د دې 5 میلیارد ډالرو پاتې برخه طالبانو ته نه ورکول کیږي، بلکې په افغانستان کې به له بېوزلو خلکو سره د مرستو لپاره استعمالیږي. نور تفصیل زموږ د همکار احمد تکلناور.
د افغانستان د کنګل شویو شتمنیو د آزادولو لپاره د طالبانو د حکومت لپاره لپسې غوښتنو وروسته د امریکا ولسمشر جو بایدن تیره شپه د یو فرمان په اساس حکم وکړ چې دا 5 میلیارد ډالر د دوه برخې شي، نیمایي د سپتمبر د 11مې د قربانیانو کورنیو ته ځانګړي شي او پاتې د په افغانستان کې د بشري مرستو لپاره ولګول شي. د بایدن په فرمان کې راغلی دی چې دا پیسې اوس نه آزادېږي، بلکې له بانکونو څخه غوښتنه شوې چې کنګل شوي 3.5 میلیارد ډالر د بسپنې یو صندوق ته واچوي څو مرستندوی ټولنې په افغانستان کې د بشري مرستو او د خلکو د اساسي اړتیاو په برخو کې ولګوي. د بایدن د فرمان له مخې پاتې 3.5 میلیارد ډالر به پر امریکا د سپتمبر د 11مې د تروریستي حملې د قربانیانو د کورنیو لخوا په محکمو کې د حقوقي دعوو لپاره په امریکا کې خوندي وي. د سپتمبر د 11مې حمله په 2001 کال کې په افغانستان کې د طالبانو په تیر ځل واکمنۍ کې وشوه. هغه مهال د امریکا حکومت د طالبانو له حکومت څخه د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن د سپارلو غوښتنه کړې وه، خو طالبانو دا غوښتنه ونه منله او په نتیجه کې امریکا پر افغانستان یرغل وکړ او د طالبانو واکمنۍ وپرځوله. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان په یو توند غبرګون کې دا پریکړه د افغانانو د شتمنیو غلا بللې. محمد نعیم پر ټویټر لیکلی دی چې د امریکا لخوا د افغان ولس د کنګل شویو پیسو غلا او غصب د یو هیواد او یو ملت د انساني او اخلاقي سقوط تر ټولو لوی دلې کچه ده. ښاغلی نعیم زیاتوي چې ماته او بریا د بشری ژوند یوه عادي خبره ده، خو تر ټولو لویه او شرمونکې ماته د په وینا هغه ده چې پوځي ماته له اخلاقي ماتې سره یو ځای وي. سپینې مڼۍ په یوه اعلامیه کې ویلي دا فرمان د دې لپاره صادر شوی چې یوه لاره برابره شي چې دا پیسې د افغانستان خلکو ته ورسیږي، مګر په عین حال کې د طالبانو او رانکارو عناصرو لاسونو ته ونه لویږي.
تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو، د انګریزي ژبې ډان رسپانه کې د پاکستان د پولیسو د ادارې او پخوانی افسر طارق کوسا مقاله خبره شوې ده چې بکی راغلی د هیواد د پالیسۍ او د بحران سره مخامخ دي، چې بکی سخت ریزي د ځینو سرکاري چارواکو په بدونانه او سترګې پټول، بډې رشوتونه او د بشري حقوقو سنگین حالت پکې شامل دي. د لیکي باید د غستونزو ته جدي پاملرنه وشو، په پالیسۍ کې بدلون راوړل شي، کدا سي نه وي نو په کوم لوري دا هیواد روان دي نتایج به خنوي. نور تفصيل زموږ همکار داود خټک ناور.
د پولیسو یو پخوانی افسر طارق کوسا په ډان ورسپانه کې لیکي پاکستان د تنگ نظرې د سنگین بحران سره مخ دي. نوموړی د یو چینایي فلسفي په حواله لیکي کوم خپل سمت بدل نکړو نو ممکن ده مونږ هم هغه انجام ته ورسیږو د کوم په لور چ روان یو. د دې قوله د طارق کوسا مقصد دا دی چې پاکستان ته د خپلو پالیسیو سمت بدلولو سخت ضرورت دی، او که داسې اونشي نو د چینایي فلسفي لاو څوله قوله انجام به هغه وي کوم پلو چې حالات روان وي. لیکوال تیر کال په سیالکوټ کې د قهرجنو خلکو لخوا د سریلنکا د یو وګړي په بېدردۍ سره د وژنې حواله ورکوي او وایي دا هغه سمت دی چېرته چې پاکستان روان دی، او دا سمت د مذهبي تنگ نظرۍ، کرکې او تعصب سمت دی. طارق کوسا لیکي په پارلیمان کې په دغه مسله بحث وشو، خو الزام د انصاف په نظام کې په موجودو کمزوریو ولګېده. د لیکي هیڅ چا دا حوصله اون کړې شو چې په هغه پالیسیو بحث وکړي چې تر مخه یې سخت دریزو تنظیمونو ته د خپل اثر لا زیاتولو مواقع په لاس ورکول کیږي. طارق کوسا د تحریک لبیک پاکستان حواله ورکوي او وایي دا هغه ډله ده چې تیر کال یې د حکومت ضد د تشدد ډکې مظاهرې وکړي چې پکې تر شپږو پولیس والا هم وژل شول. لیکوال لیکي د مسلم لیگ پخوانی حکومت او د تحریک انصاف اوسنی حکومت دواړو د تحریک لبیک پر وړاندې ماتې ومنه، چې ورسره دغه سخت دریزي مذهبي ډلې ته ډېره حوصله ملاو شوه. د طارق کوسا په وینا د سخت دریزي نظریې باوجود دې ډلې په انتخاباتو کې برخه اخستی، خو الیکشن کمیشن دا حوصله نشي کولی چې پرې پوښتنې راپورته کړي. د لیکي په داسې سختو معاملو د سترګو پټولو یو رواج عام شوی دی. سیاستوال خو په بدعنوانیو تورنیږي، خو د ججانو او جرنیلانو د مبینه بدعنوانیو په اړه څوک هم پوښتنه نه راپورته کوي. په سرکاري دفترونو کې د بډو رشوتونو دا حال دی چې د شفافیت نړیوال تنظیم یا ترانسپیرنسی انټرنیشنل په خپل کلنی راپور کې پاکستان د نړۍ په 178 هیوادونو کې په 170 نمبر اچولی دی. د احتساب دا حالت دی چې د نیب یا د احتساب کمی ادارې مشر د حکومت په اشارو چلیږي، او چې څوک حکومت وغواړي د هغوی پر ضد د احتساب کیس درج کوي. د طارق کوسا په وینا بلخوا په هیواد کې د لادرک کړل شوو کسانو یا مسنګ پرسن ستونزه هم خورا جدي ده. د جبري لادرک کړل شوو کسانو په اړه د قومي اسمبلی قائمه کمیټې یو بل پاس کړو، خو هغه بل اوس په خپل لکه د مسنګ پرسنس چرته لادرک شوی دی. د هیومن رائټس واچ یا بشري حقوقو د څار نړیوالې ادارې د 2022 کال په راپور کې راغلي چې په پاکستان کې چارواکو د غداري تورونه لګول لا پسې زیات کړي، او د ترګري ضد قوانینو سخت کړي چې مقصد یې اغه اوازونه خاموشه کول دي چې پریاستي او حکومتي پالیسیو تنقید کوي. طارق کوسا لیکي د توهین رسالت د قوانینو هم ورته مثال دی چې د مذهبي لګکیو لپاره یو مستقل خطر ګرځېدلې دی. په پیښور کې د یو عیسائی پادری وژنه د لګکیو بد حالت په ګوته کوي. د ده په وینا په دې حالاتو کې ضرورت د دې خبرې دی چې حکومتي او ریاستي پالیسیو ته له نوي سره کتنه وشي، او د هیواد د ټولو وګړو د آئین او قوانینو په رڼا کې د تشدد، مذهبي سخت دریزې او د جرایم پیشه خلکو نه حفاظت یقیني کړل شي.
تور تمونه
دنیا په وجود کې راغل د نن نشو اقات شوه د 72 کې د خپل
سوار نوالو لړمانان پور نکړي دي.
اول د خوند لپاره چې د ور باندې مختشو به ډېر بد حالت سره مخ شي.
تر ټولو خطرناک چې دی دا ټیم د ایس نشه ده.
دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ورز د کوچ ژوند پردا طریقه کیږي، او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پردا طریقه کیږي.
د مشال رادیو اونیزه خبرونه تور تمونه هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار لسمی بجې او هر سه شنبه یا نهې د مازیګر پر درې نیمې بجې ل احمد شاه اعظمي اوریدلی شي.
تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو اوس هم زو یوې سندرې ته مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو زو یوې بلې موضوع ته وفاقي حکومت په یو خبر کې ویلي چې دوی خپل ملازمینو ته د 15% پورې په تنخواګانو کې د اضافي پیسو ورکولو فیصله کړې او باید صوبې هم د غشان اضافه تجویز کړي. د صوبای حکومت ملازمین وایي د وفاقي حکومت اعلان په یو خبر کې شوی خو اعلامیه لا هم نه ده جاری شوی او دوی به ګوري چې آیا په مارچ کې ورته په تنخواګانو کې دغه اضافه ورکړل کیږي که نه. دوی غوښتنه کوي چې صوبای حکومت هم د دوی په تنخواګانو کې اضافه وکړي ځکه چې په هیواد کې ګرانی زیاته شوې ده. په دې اړه نور تفصیل د شاهنواز ترکسی نور.
وفاقي حکومت فیصله کړې ده د ګریډ یو نه تر د نورسم پورې به وفاقي ملازمینو ته په تنخواګانو کې 15% اضافه کولی شي. د فروری په 9 د دغه اضافي فیصله کړې ده او د وفاقي وزارت خزانه لخوا د جاري شوي یو خبر تر مخې دوی وایي دغه اضافه به د ملازمینو په بنیادي تنخواګانو کې کیږي. وفاقي حکومت صوبو ته هم هدایت ورکړي چې دوی هم د خپلو ملازمینو په تنخواګانو کې دغه شان اضافه تجویز کړي. دا چې آیا د صوبای حکومت لخوا به دغه اضافه وشي او یا نه، د اټیج ډپارټمنټ هغه ملازمین چې زیاتره ګزټیډ یا د 19 ګریډو او تر دغې غټو عہدو افسران دي، د یوې مودې راسې د درخواګانو زیاتولو او ورته مرات ورکولو لپاره احتجاجونه هم کړي دي. وای دوی به هم خوښوي چې په تنخواګانو کې اضافه وشي. د صوبای محکمه اطلاعات یو افسر ریاض غفور مشادر ته د فروری په 11 وویل
کېدی شي چې دا خبره دوی تر روان بجټ پورې وغځي. په کم کې بچي اسې هم تنخواه سیوا کیږي، خو دوی ویلي دي نو الله دې وکړي چې دوی دغه سیوا کی او دا خبره رښتیا شي. تر کومې پورې چې د صوبو خبره ده نو ماته نه لګي چې صوبې په دې میاشت کې مونږ له تنخواه سیوا کی. زما مطالبه دا ده چې یار کم د پی ایم ایس ته کم سی ایس ایس ته یا پلاننګ کیډر د انجینیرز دي چې اغې ته کم 150% د موجوده مارکیټ مطابق او د مهنګایي مطابق ورکول کیږي نو اغه د اټیچ ډپارټمنټ افیسرز ته هم ورکړي.
وفاقي حکومت د ترخاګانو د زیاتولو فیصله په داسې وخت کې کړي چې د وفاقي حکومت ملازمینو لخوا اعلان شو که د دوی په ترخاګانو کې اضافه ونه شو دوی به د فروری په 10 په اسلام آباد کې د حکومت پر ضد احتجاج کوي، ځکه د دوی په وینا چې حکومت دوی ته خصوصي اعلانونه نه دی ورکړي د کوم وي چې د دوی سره وعده کړی و. تیر کال د فروری په 10 وفاقي وزیرانو پرویز خټک، شیخ رشید او علي محمد خان ملازمینو ته د ریلیف یا مراتب ورکول وینا کړی و. په یو پرس کانفرنس کې دوی ویلو حکومت غواړي د جون 2020 پورې دغه ملازمینو ته ریلیف ورکړي، او دوی ویلو ملازمینو د 40% پورې په تنخواګانو کې اضافه غوښته. د جون په میاشت کې د کلیز بجټ تر وړاندې کول نه مخکې وفاقي کابینې د ټولو ملازمینو په تنخواګانو کې او د ریټایرډ شوي ترانو په میاشتنی پینشنونو کې 10% اضافه کولو منظوره ورکړې وه. نو ځکه هم ملازمین غواړي دوی ته د ګرانۍ په حساب سره تنخواګانې هم زیاتې کړې شي. د مومندو په 51 سرکاري های سکول کې استاد او د استادانو د اتحادیې مشر جنگریز محمد د فروری په 11 مشال رډیو ته وویل دوی تر دې وړاندې هم د خپل غوښتنو لپاره احتجاجونه کړي او کوي غوښتنې ونه منل شوې بیا به هم احتجاجونه کوي.
نو تقریبا چې ټوټلی تر والی ټوټلی نو 10% اضافه نه ده شوې، مہنگائی 500% شوی دا. اوس که په مہنگائی سره روان نو کته تاجران ګوري دکانداران ګوري نو هغه خو سره روان دي کې دکاندار دی یو سیس ګران وړي خو ګران به ماخذ کې هغه ته څه مسله ده؟ مسله صرف سرکاري ملازم ته چې په ځای باندې ولاړ دی مہنگائی ته روان دی غریب خوار ولاړ دی. نو مونږ دا احتجاجونو سره مخ یو، اوس مونږ دا مسله ده چې دا به بیا دی بس مونږ دغه تیار نوټیفیکیشن باندې یو ځل بیا مونږ احتجاج کوو.
خوري از غفور بیا وای د نه غنی چې ګنې د وفاقي حکومت لخوا په جاري شوی پریس ریلیز کې به په شوی خبرو عمل وشي، ځکه که حکومت رښتیا هم تنخواګانې زیاتول غوښتل نو اعلامیه به جاری کړې وي. خو دی وای ساري به چې وفاقي ملازمینو ته د مارچ په میاشت کې اضافه تنخواه ورکړي او کنه. شانواز ترغزه مشال ریډیو پیښور.
تبصری، شنن، خبرونا، ریپورٹونا،
اکسونا، ویڈیوگانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
او ریدن کو دا ہندی سندرغاڑی لتا منگیشکر پمڑینا د هند وزیر اعظم او نورو چارواکو کاروباریانو کرکټرانو نورو شخصیتو ژور خفګان وخوت، خو بل خوا پښتانه هنرمندان وای له هغوی سره ته هم دومره مینوشي لکه په هند کې چې له هنرمندانو سره کیږي. دا چې پښتانه هنرمندان سګیلې لري د ټولنیزو چارو پوهان د دې ممکنه لامل سګنی او حکومت سره دریز لري. تفصیل د اسرار عالم مومنداو.
د هند حکومت مرکزی وزیر نیتن گڈکری په 6 فبروری خپل یو ټویټ کې د هند نامتو سندرغاړي لتا منګیشکر د مړینې پخلی کولو سره ولیکل چې د هیواد ویاړ او د موسیقۍ نړۍ تاج او د کویل په څیر د خوږغږی لتا منګیشکر په مړینه سخه پدی. په ممبئی کې د لتا منګیشکر د مړینې په مراسمو کې د دې هیواد وزیر اعظم نریندرا مودی، پخوانی کرکټر سچن تندولکر، فلمی ستورو شاهرخ خان، امیر خان او یو شمېر مشهورو کاروباري او نورو خلکو ګډون وکړ. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی هم د نوموړي په مړینه خفګان وښود. عمران خان په خپل ټویټ کې لیکلي چې د برصغیر خلک د موسیقۍ له یو عظیم اوازه به برخه شول. د پښتو ژبې سندرغاړي زرسانګ او گلزار عالم وای کاس چې وزیر اعظم عمران خان او پاکستانی ولس سره دومره قدر د خپل هنرمندانو اهم وي. زرسانګ په 8 فبروری مشال ډیو ته ویل چې دا وخت د کوهاټ په غلام باړه سیمه کې په یو کېږدۍ کې ژوند کوي او د سینې یا ځیګر ناروغي لري. دا وای حکومت به ورته میشتنی 1500 روپۍ ورکولې، خو څه باندې 15 کاله کېږي چې هغه هم بندې شوي دي. دی له حکومت غوښتي چې دومره مرسته ورسره وکړي چې ځان ته پرې د ویانې واخلي.
ځکه چې نه اورانه وا
د پښتو ژبې وتلې سندرغاړې ګلزار عالم وایي لته منګیشکر او د هند نور هنرمندان مالدار دی او کار ته یې د دې هېواد د حکومت او ولس لخوا د قدر په سترګه ځکه کتل کیږي چې هلته موسیقي د مذهب برخه ده. ګلزار عالم چې دا وخت په پېښور کې دی په 8 فبروري یې مشال ډوته وویل چې په پښتنه ټولنه کې ځینې خلک سندره خوښي خو سندرغاړي نه نفرت کوي. نوموړی وایي د تا او ځینې نورو پخوانیو سندرغاړو ته دا وخت د حکومت لخوا هیڅ مرستې نه ورکل کیږي. البته دا وایي اوس په خلکو کې پوهه راځي چې په کې غټ رول د ټولنیزو رسنیو دی. نوموړی وایي پښتانه اوس په ټولنیزو رسنیو کې ګوري چې هندوستانیان د لته منګیشکر او خپلو نورو هنرمندانو سره څومره مینه لري. د پېښور پونتون د ټولنیزو زده کړو د څانګې استاد جمیل چترالی وایي په 1971 کې له پاکستانه د بنگلہ دیش تر جلا کېدو وروسته په دې هېواد کې د مذهب په نوم د مختلفو قانونو د رایو ځای کولو د هڅو له کبله دلته کې سخت دریزی زیاته شوې. دا وایي دې سخت دریزی موسیقۍ ته هم زیان رسولی. جمیل پتما پرورې مشالې ډوته وویل چې هندي ریاست تخلیقي کارونه د خپلې ګټې وسیله ګرځولې نو ځکه هلته د هنر او هنرمندانو قدر دی.
د هندوانو په مذهب کې د هغې په خپل کلتور کې د موسیقۍ یو ډېر لوی مقام دی. مونږ دلته ځینو ډم ورته وایو، واده ورسره نه کوو، رښتې ورسره نه کوو. دویم د ریاست ترجیحات، د هندوستان ریاست تخلیق د خپل د ځان دپاره ګټور شی ګڼي، که هغه د هنر په شکل کې دی که د کمپیوټر ټیکنالوژي په شکل کې دی. مونږ سره بده مرغه تخریب تړلې شوی دی.
مشال ډو د خبر پښتونخوا لیبر او کلتور وزیر شوکت یوسفزی ته زنګ ووه خو هغه زموږ فون پورته نه کړ. البته د صوبایي اسمبلی د کلتور قائمه کمیټې د حکومتي ګوند تحریک انصاف غړي ملک شوکت علي په 8 فبروري مشال ډوته وویل چې حکومت یې هنرمندانو ته ډېره پاملرنه کوي. د زیاته کړه چې د زرسانګې په ګډون د نورو هنرمندانو ستونزې به هم نن د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر محمود خان سره شریکې کړي. د هندوستانیانو او نړیوالو لخوا لته منګیشکر ته په داسې حال کې د عقیدت پرزونې وړاندې کیږي چې که یو خوا د 2021 کال د اګست له 15 راهیسې چې طالبان پر افغانستان حاکم شوي هلته پر موسیقۍ بشپړ بندیز دی، نو بل خوا تر دې مخکې په خیبر پښتونخوا کې د غزلا جاوید او ایمن اداس په څیر سندرغاړي هم وژل شوي دي. د ټولنیزو چارو پوه جمیل چترالی وایي د موسیقۍ او نورو ښکلو هنرونو پر وړاندې خوندونو سره په ټولنه کې سخت دریزي نور هم زیاتیږي.
تاسو مشال رادیو ته غوږ اوریدونکو راځو به بلې موضوع ته. د افغانستان په خوست کې د خوست او پکتیکا ولایتونو د قاضیانو د محاکمو د کارکونکو لپاره درې ورځنی روزنی سیمینار جوړ شوی وو. د سیمینار ته بیا کونکو ویل چې په دې برنامه کې قاضیانو او د محکمو یا عدالتونو کارکونکو ته د محاکمو اړوند ضروري مسایل وښودل شول. د هغوی په وینا د محاکمو له قاضیانو، مفتیانو او محررینو غوښتنه وشوه چې له خلکو سره ښه سلوک وکړي او د هغوی ستونزو او مسایلو ته رسیدګي وکړي. نور حال په دې رپورټ کې.
د پنځشنبه ورځې ناوخته هغه درې ورځنی ورکشاپ چې د خوست او پکتیکا ولایتونو د نږدې 130 تنو قاضیانو، مفتیانو او محررینو د ظرفیت لوړونې په موخه جوړ شوی و پای ته ورسید. د برنامې تابع کوونکو ویل چې د سترې محکمې د رئیس د حکم پر بنسټ په دې سیمینار کې د خوست او پکتیکا ولایتونو د محاکمو، قاضیانو او کارکوونکو ته یو شمېر مهم او ضروري مسایل وښودل شول. د سترې محکمې د قضایي او مسلکي تعلیماتو مرستیال قاضي مدثر لوګروال مشال راډیو ته سیمینار پاړه وویل
دوی لپاره موږ په دې درې ورځې کې 28 موضوعات چې هغه اشد ضرورت په صلاحیت قضایی د قضاتو کې او په ترتیب د دوسیې او حکم کې بحث وسو.
د خوست د استناف محکمې رئیس مولوی عبدالکریم حقانی وویل په دې سیمینار کې قاضیانو، مفتیانو او محررینو ته له عریضې نیولې بیا تر صورت دعوې او تر فیصلې پورې ټول مسایل په ښه ډول تشریح شول.
په دې کې ملګرو له عریضې نیولې تر صورت دعوه تر دفع دعوا تر فیصله تر نص الحكمه دا ټول شیان ملګرو په ډیر صحیح ترتیب باندې زده کو. امید ده چې دا ملګری به هوا دي خلقو دي لپاره دي خدمت مصدر وګرځي او دي خلقو دي مشکلات په حل کې به موثر واقع شي. دا سیمینار
د پکتیکا د اسراف محکمې د جزا د دیوان رئیس مفتی محمد عرفان الهام وای په دې روزنیز پروګرام کې ځینې تجربه لرونکي قاضیان شته، خو ځینې نوي ګمارل شوي ځوانان هم پکې دي چې د هغو لپاره دا سیمینار ډیر ګټور تمام شوی دی.
نو دغه قضاتو چې کوم په دې کم وخت کې دومره زیار ایستلی ده چې ډیر څه یې زده کړي دي. په دغه کې خو تجربه قاضیان هم شته، خو د هغو په څنګ کې ځینې نوي مقرر سوي خلک هم شته ځکه نظام نوی ده. طبعا به په دې نظام کې نوي خلک رامخته کیږي او ځوانان د نظام دپاره دا د ملا د تیر حیثیت لري او ځوانان دې نظام ته پرمختګ ورکولی شي. نو د هغو ځوانانو دپاره ډیر مفید ګټور تمام شوی.
د پکتیکا د اسراف محکمې رئیس مولوي امان الله منقاد غوښتنه وکړه چې د قاضیانو د ظرفیت لوړونې په موخه دا ډول نورې برنامې هم جوړې شي.
د موضوعاتو د حل په باب باندې ښې خبرې ورته وشوې. د هغوی د حل په باب ډېرې اسانه لارې اساتیزه کرامو ورته وښودلې او بل یې له ځورېدلي ولس سره د ښه سلوک درسونه ورته ورکړو چې تاسې له خپل ځورېدلي ولس سره زیاته مهرباني او رحم کوئ. بیا یې قضاتو ته خپل د شریعت له نگاه هغه صفات وښودل فقضاتو محترمینو کې دغه صفات لازم دي.
د طالبانو ستره محکمه په داسې حال کې د خپلو قاضیانو، مفتیانو او محررینو لپاره د ظرفیت لوړونې او له چارو سره د ښې بلدتیا په موخه برنامې جوړوي چې د طالبانو لخوا اکثره نوي ګمارل شوي کسان له خپلو دندو سره پوره بلد نه دي. په وروستیو ورځو کې د خوست په محبس کې د بندیانو شکایت دا و چې په میاشتو میاشتو بي برخلیک دي او عدلي او قضایي ادارو د دوی دوسیو ته رسیدنه نه ده کړې.
تاسو مشال رادیو د غوږی اوریدونکو د سلام پښتونخوا په پای کې اوس هم زو یوې سندرې ته